السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه خپریږي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو او ری چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی د افغانستان پر روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنه شولې ده. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د بشري حقونو دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د جنسیت پر اساس د ځورونې سیستم پای ته ورسوي. د طالبانو د مشر د یوه شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع سوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او په تورغونډۍ کې د ریل ګاډي په یوه سټیشن کې د یوه ګودام د جوړولو چارې له نږدې وکتلې. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دغو پروژو عملي چارې د روان کال د سپتمبر پر 11مه د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل سوي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف او د طالبانو جوړکړو چارواکو په کې ګډون کړی وو. د ټاپي پروژه چې لګښت یې څه باندې 1.5 میلیارد ډالر اټکل سوی د شاوخوا 1800 کیلومتر اوږدې نلیکې وسوه شپږ دېرش کیلومتره د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي د آغا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. د ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دغې پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدیلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د اروپایي ټولنې په وینا د دې لپاره هڅې کوي چې پر مرستو د افغانانو اتکار کمه او دوی په خپل مټ پر ځان بسیا سي. د افغانستان د کرکټ وتلی سپینر راشد خان به له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زمبابوې سره په 500 لوبلړۍ کې ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یو ورځنیو یا 500 او ورپسې د دوو ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. 26 کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه، په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبېدلی. هغه وروستي ځل د 2021 نه د کال په مارچ میاشت کې د زمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 مسابقه سبا سهشنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به تر روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدي پر شپږمه او دویمه هغه د مرغومي پر 14مه وسي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پر چیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او دوه روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په یوه برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو، یو پولیس ووژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو، یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روان کال له پیله په پاکستان کې د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت سوي. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایی حمله کړې چې حوثي یاغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د حوثي یاغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د حوثي یاغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو یې توغولی و ختم کړی دی. حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن همدي منلې چې پر اسرائیل یې توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس حماس د راپور لمخې پرون د اسرائیل په مرکزی برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی وو. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. له کله چې په غزه کې جګړه پیل سوي، حوثي یاغیانو په تیر څه باندې یوه کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډیر بریدونه کړي دي. د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي. د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پوځ 98 فرقې په لبنان کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده. په هر فرقه کې له 100 تر 1500 پورې سرتیری برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپل حمله تر څه باندې یوه کال وروسته په نومبر میاشت کې د یو اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په 2 ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ یا سینټکام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړې چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وې. دغه قومندانۍ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې 12 وسلوال وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خوشمنه وکړه چې اروپایي ټولنه به له دې هیواد سره په بیلابیلو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته په دې وروستوي کې د خپل 15 ورځني سفر په پای کې پرون دوشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې پر شوزو او نجونو د طالبانو له لوري لګول سویو بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپړو چارواکو چې د ورسره کتنې کړې هیڅ سوی په دې اړه چې ولې دغه سخت بندیزونه پر شوزو لګول سوي او کله به هغه پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي افغانستان ته په سفر کې پر دې هیواد له واکمنو چارواکو د ملګرو ملتونو او د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او سازمانونو له استازو سره په لیدنو کتنو او د افغان ښځو په اړه ګڼو بحثونو کې پر هغه قانون د اروپایي اتحادیې ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په 13 اګست میاشت کې صادر کړی دی. ښاغلی نیکلاسن وایي ډیری افغانانو ورته ویلي چې دغه قانون څومره د شرکتونو او سازمانونو کارونه پیچلي کړي او تر ټولو زیات د ښځو پر تګ راتګ، کار کولو، خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنیو د ملاتړ په برخو کې د هغوی پر وړتیاو اغیزې کړي دي. د نوموړي په خبره دې قانون اروپایي اتحادیه هم له ننګونو سره مخامخ کړي او د هغو ستونزو له کبله چې د دې اتحادیې شریکان په افغانستان کې خلکو ته د مرستو د چمتو کولو په برخه کې ورسره مخامخ شوي، لګښتونه زیات شوي او همې له امله د عملیاتو ساحه محدوده شوې ده. په اعلامیه کې توماس نیکلاسن له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې بشري مرستو ته په اشاره وویل چې نړیوالو غیر دولتي مؤسسو چې له 2021 کال راهیسې د اروپایي اتحادیې د 1.6 میلیارد یورو بشري او نورو اساسي مرستو ډیره برخه افغانانو ته رسولې. هم د هغو راپورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې چې 2 ورځې مخکې په کندهار کې د کابینې د غونډې په تړاو خپره شوي وو. ویل شوي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو پر فعالیت او حضور د سختو محدودیتونو لګولو وړاندې شوی. خو د نیکلاسن په خبره له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هغوی ته ویلي چې که دغسې پرېکړه شوې وي او هغه عملي شي نو هغه به په افغانستان کې اړو خلکو ته زموږ د مرستو رسولو پر وړتیا خورا منفي اغیزې ولري. خو د ده په خبره هیڅ یو چارواکي په دې اړه وضاحت ورنه کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خبره شوې اعلامیه کې همدارنګ ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ګډون له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د هغه شفاهي امر په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې د ډسمبر په 2 په افغانستان کې د څه باندې 180 طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز لپاره ورکړل شوی دی. خو د نوموړي په خبره په دې غونډو کې هیڅ یو چارواکی نه دی توانېدلی چې موږ ته دا مسله سپینه کړي چې ولې دغه امر صادر شوی او د ښځو او ماشومانو پر روغتیا د احتمالي ناوړه پایلو ستونزې به په څه ډول هواروي. ښاغلی نیکلاسن زیاته کړه چې چارواکو نه د دغې پرېکړې د بیرته اخیستو او نه هم د نجونو او ښځو پر منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو د لګول شوي بندیز د بیرته لغوه کولو په اړه چې له دریو کلونو راهیسې نافظ دی د کومو څرګندو پلانونو یادونه ونه کړه.
د افغانستان
لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه له روانېدو مخکې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان وضعیت جدي اندېښنه ښودلې وه. په خپره شوې اعلامیه کې بیا پر دې مسلې ټینګار کړی. هغه د افغانستان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
د افغانستان په داسال کې پیګرام چلام په دغه واد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقوقو او ټولنیز وضعیت په اړه او په ځانګړي توګه د غلط په اړه چې افغانستان د ورستیو فرمانو او کړنلارو د پلي کېدو له کبله روان دی، ژور اندېښنه لرم.
خو ښاغلی نیکلاسن ټینګار وکړ چې دی تر اوسه له افغانستان سره پر تعامل باور لري، نه دا چې پر مخې ورونه وتړل شي او هیله مند دی چې دوی داسې لارې چارې عمومي چې د دې هېواد د راتلونکي په اړه بحثونو کې د افغان ځوانانو او متخصصینو او نورو مختلفو لورو غږونه شامل وي. د 2020 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي، له بشري حقوقو څخه د سرغړونو د تورونو په ګډون دا تور هم پرې لګول شوی چې ټول واک په خپل لاس کې اخیستی او د دې هېواد نورې پرګنې په حکومت کې نه دي شاملې کړې. دا چې سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی یو عمده دلیل هم له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقوقو تیری بلل کېږي. ښځې له منځنیو او لوړو زده کړو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو او ډیرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي او د ټولنې په نورو برخو کې د ښځو پر فعال ګډون هم محدودیتونه وضع شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغتر لوړو مسولینو پرې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ولدلته ورور نه دواوي نه کانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او کشنه کې چې داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چار څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ لکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمه پر رسیدو د نو ځین هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده، نو هر ژمه نوی کورتی او صدران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره بنوي. هله د زما پیغام نشر.
سلامونه ونې کې هله خیر. عمران و سلام له خوست ولایت څخه. د زده را ډوکر کوونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې رخلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختې پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
جبن کاسان وای ساده وای پیل بیت پجړه نه کده کوشنی چې زیږی بیت د جړه پر ځای خندلی وای. لستونز څخه بیا ځوانان ونه ویریږي. خو بیت چنګ اراده چنګ هوټ ولري. ما هدف نه بدلوي، هدف در رسیدو لپاره لارې بیت بدلی سي.
ا
په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره